اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خپرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس اقتصادی زیانون لري بلکه دا ډیر انساني تلفات هم اړولې دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډیرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تیر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي. او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې، لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم وینې اوس چې طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کېږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کېږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کېږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبخته راته خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان ته رسیدنه وکړه او کوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
نیمګړتیا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري طبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کېږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
که راستو د زلزله ځپلو هغو اساسي او بشري حقونو ته که درته ووایم استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پیښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دې پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کېږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي دي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدرام حق یې ده، ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګ ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دې لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده، د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې له یو طبیعي پیښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالوي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوخ کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل د کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ شي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېری خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولای سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت یې چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هېواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه، هم د لاس نه، د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شایدان یا سوچې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې که تاسو نن د دو کسانو په لاسنیوي کې بېغوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې هومره نه کوئ، سبا به تاسې هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقاً دغه حالت سره ټول هېوادونه په ټولو تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغسې زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونه کړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس زموږ او تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د هغو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده، د دې هېواد او د یو وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده واقعا. او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅ ګرام نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان ته د خپل د ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه یې څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دغه کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیان ویني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.